سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چار او بسم الله اختر کلیکو خبرونه په خبرونو پیلو. د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعال او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شو. محمدی د محل په ایران کې بندي ده. په نروی کې د نوبل کمیټه ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زره کسان هم پر رسمیت میژنی چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. یوې څارونکي ادارې او یوه چارواکي خبر ورکړی دی چې پرون په سوریه کې پر یوه پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې بېپیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغې بمبارۍ وکړې چې د سوریې د دفاع وزیر په اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حماس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا د برید تروریستي ډلو د بیپلوټ الوتکو په مرسته ترسره کړی دی، خو په مشخص ډول د کمیټلې اساسمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کمیټلې د دغې برید مسؤلیت هم نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په دې پیښه کې 125 کسان نور ټپیان شوي دي. د هند په همالیا کې روانه ونی تر څنډو دی یخچال جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلې دي چې لږ تر لږه 40 کسان یې مړه کړي دي. د هند چارواکو نن جمعه رویټرز اژانس ته دا خبره داسې وخت کړې ده چې د لسګونو کسانو نورو تریتم کېدو لپاره د موندنو عملیات روان دي. د سیکم ایالت په غرونو کې د لهوناک جهیل د چهارشنبې په ورځ تر څنډو ډک شو چې له کبله یې سخت سیلابونه وبهیدل. چارواکي وایي دغو سیلابونو د 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی دی. د جنوبي آسیا په غرونو کې د وژونکي هوا علت اقلیمي بدلون ښودل شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دغه ښار په ایزومایل بندر تیره شپه د روسیې بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي او د دغې بندر تاسیسات زیانمن کړي دي. دا د دې ښار له هغو دوو بندرونو یو دی چې اوکراین ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودیسیا والي اولیا کیپر په ټلګرام لیکلي دي چې په دغو حملو کې د غلجاتو یو زیرمه او نهه لارې زیانمن شوي او اور بل شوی دی. کیپر ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ شوي درې بیپیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي، خو د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان د کرکټ ابتدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. پاکستان د 13 ورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 115 منډې یې وکړې. په افغانو توپ چونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ساحر خان دوه دوه لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپوهنه کې افغان ابدالیانو هم ښه پایل نه درلود، خو په پیل کې د نورعلي زدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپوهنې افغانستان پایلوبې ته ورسوه. نورعلي زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 6 نسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې ګټونکي لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکي لوبډلې ته به د سپینو زرو مډالونه ورکول کېږي. د دې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رشتې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. خبرونه مو واورېدل، له وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورې چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمېر استوګنیزو ښارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټې په دغه هیواد کې میشتو افغانو کډوالو ته وخت ټاکلی دی چې له دې هیواد ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په دې اړه به هم سره واوري چې د ناروې په سلو کې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان شو. دغه ګټونکي له ایرانه یو فعال ده، خو دا چې محبوبي سراج ولي دغه جایزه وانخیستله په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د احمدشاه بابا او نور تاریخي ابدات جوړیږي.
میرویس نیکه گنبد ده، د احمدشاه بابا گنبد ده، او د احمدشاه بابا کور دی، او دغه رقم احمدشاهي حوض دی په سپین بولدک.
کندز ته به هم ورشو چې یو شمېر موټر چلوونکي شکایت کوي چې باید د دوی د موټر اسناد ورکړل شي.
منګه هیله دا ده چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي، او په زمن کې کوم موټر چې بسټیکر پاتې دي هغه ته زر سټیکرونه ورکړي.
در مطالب هم شته ملتیا مغاره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په شمیر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړې ده چې افغان کډوال خپل کورونه وباسي. په دې اړه ازادي رادیو د دوو خبرتیاو د هغه خبرتیاو یو کاپیټر لاسه کړی ده چې د اسلام آباد په دوو خارګوټو کې خبره شوې ده. په دې خبر پانو کې راغلي دي چې د کورونو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال خپل کورونه وباسي. کته ما ازادي رادیو دغه لیکنی خبرداري په خپل وخت کې نشي تاییدولی، خو د اسلام آباد د جنای کاردان او به ولس استوګنیزو سیمو یو شمېر سیدونکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې افغان کډوالو ته د کورونو د مالکانو لوري دوه ونې وخت ورکړل شوی چې له دغو سیمو ووزي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لولوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړ شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي رادیو ته دغه خبرتیاو یوه کاپی رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلي چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال خپل کورونو وباسي. دا امر د پاکستان د حکومت لولوري شوی او د ناملي کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څنګه دی ویلي. ازادي رادیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي رادیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
هو جناب درجن او بی ولس کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او د قانونو د خصولو رسمي ځای خبره شوه، او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالی کړي. دا سرغړونې په صورت کې ویل شوي چې قانوني سزا به ورکړل شي.
د اسلام آباد د جنا ګاردن استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو لولوري دوه ونې وخت ورکړل شوی څول د غسیمی ووزی. په دې خارګوټي کې میشته یو افغان کډواله منیجه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وای، نن سهارې د کور د مالک لولوري دغه خبرتیا ترلاسه کړي.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
من سهر می دکور دو مالک لوری لیکلی خبرتیا تر لاسه کرده او را تیوه ویل چی باید پا دو اونه او که کور خالی کرده. ما برتبه ویل چی ولی سخو ویزا او دلتا دو بسیدو قانونی اسناد هم لرم، غیر قانونی نیم. را تیوه ویل شو چی دا خبرداری دا پاکستان دا حکومت لوری دوی تا ورکرل شویده او دوی اردی چی لمخه عمل وکری.
ما مجبور هستیم که مطابق ازی عمل کنیم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي رادیو ته وویل
د اینجا یو کلمیان ته پخښل کې ابونار
دا یو اعلان خبر شوی او کې د کورونو د مالکانو خبره شوی چې افغانان وو باسي. موږ ته په افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې، ځکه موږ له خطر سره مخ دي. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد هم درو، خو دوی وایي چې موږ له اسنادو سره کار نه لرو، یوازې له پاکستانه ووځو.
فقط از پاکستان براین.
د پاکستان حکومت د روانې اونۍ د سیشنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواد ووزي، کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. په دې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قنصلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړي. د سفارت لوري په دې اړه په خپور شوی بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوا خستنې شوي او کله پاکستانه په جبري توګه ویستل شوي دي.
کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته
اوس به غزنی ولایت ته ورشو. د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترکانو سیمو اوسیدونکي وایي دوی د خپل ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو تابعه کړې ده. دوی وایي چې دغه او د ښوونځي ودانۍ دوی په خپلو مصارفو جوړوي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو
سیم زما بعض وخت ګرم او بعض وخت یخه ای مکتب کې جوړ شم مو خل خوشالیم.
زوحیل د دریم ټولګی زده کوونکی ده. دا حال ته زده کړې کوي چې ښوونځی یوه دانۍ نه لري. زوحیل وایي ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې ژمی سي ساړه یې کېږي چې دوبی سي بیا ګرمې وي. دا د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترګان سیمې اوسیدونکی ده. دا هغه سیمه ده چې اوسې اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ښوونځی د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دا سیمه خلک وای دغه ښوونځي د ودانۍ په جوړولو شاوخوا 15 لک افغانۍ لګښت راځي. دوی وای تر اوسه پورې مو 15 لک افغانۍ راټولې کړې دي. هڅه کوي چې دا نور هم راټولې کړو او کارنې پر مخ یوسو. لا نور خلکو څخه هم غواړو چې د پات پیسو د راټولولو په برخه کې را سره مرسته وکړي. اجي سید علي د دغه سیمه یو مخور دی. د وای زموږ د سیمین جنو او هلکانو د زده کړو په برخه کې ډیر ستونزې ګاله لیدي. په سرودوبې کې په سره ګرمۍ او په ژمي کې په شنه یخ کې ترشنه اسمان لاندې زده کړې کړې دي. دای د نجونو یو ټولګي ته ګوته نیسي او وایي اوس هم دا دی تاسو وینئ چې لمر ته زده کړې کوي. دای خوشاله دی چې ښوونځی جوړ شي ماشومان به یا سوده سي.
ی مکتب وخت کې جوړ شو.
هر کله چې دغه خونځه جوړ شي نو د شاګردانو ټول ستونزې به هوارې شي.
کلی راف مشه.
اجي سید علي زیاتوي دغه ښوونځي تر یو جری په زیات تمځکه ودانیږي چې شپږ درسي خونې به ولري. د اوبو سیستم او تشنابونه به هم وي. دا غزنی د جغتو د ترګان سیمه اوسیدونکو وایي که څوک ښوونځی ورته جوړوي کنه خو خلک د خپل اولادونو زده کړې وکړي او بهانې دینه لټوي. دا نور افغانستان تر څنګ د غزنی په ډیرای سیمو کې ماشومان ښوونځي نه لري، خو که ښوونځي لري ډیرای هغه بیا ودانۍ نه لري.
و موریدل چې په غزنی کې په چختو ولسوالیو کې خلکو په خپل مصارفو خپل ماشومانو ته ښوونځی جوړوه. بل پلو بیا په سویل کې په کندهار کې د څلورو تاریخي بدو د ترمیم چارې پیل شوې دي. ورزو لسیمی تفصیل په دې راپور کې ورو
د پنځمبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي بدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ شه د اسلامي امارات تخپلی بودی جنت.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماسټر پلان کې چې دا جوړ شوی ده چې ورځ در ابولی زموږ سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادې څخه دا خوا ټول معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو هغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شارسازی رئیس صاحب سره چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شار ته هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن سیدون کما ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینی سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو د لمرنۍ هغه ځای ته ځي. دا زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ چل جنو منډیګاک مینا برج د سپیروان غونډۍ میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پرزمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله مند کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ناروی پوسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې ایرانی مدني فعال نرګس محمدی ته د سږ کال د نوبل جایزه ورکړې ده. تمه وه چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړې محبوبې سراج به د سږ کال د نوبل جایزه ګټلې وه، خو د چینې د ګټلې علت یې څه و؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو فعال او په دغه هیواد کې د ښځې ژوند او آزادۍ په نوم د غورځنګ ملاتړې نرګس محمدی د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د جایزې د ګټونکې په توګه د اخلي محمدی د نوم د اعلانولو په اړه د نوبل د کمیټې اعلامیه د ښځې ژوند آزادۍ په شعار پیل شوې او د ایران د مذهبي پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی وشل کېدو ته اشاره کړې ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا معتبره جایزه نرګس محمدی ته په دې خاطر ورکوي چې هغه په ایران کې د ښځو له ځپل کېدو سره مبارزه کړې او د بشري حقونو او آزادۍ لپاره هلې ځلې کړې دي. د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ته په کاندیدانو کې د افغانستان محبوبه سراج هم کاندیده وه او ډېر احتمال و چې دا جایزه نرګس محمدی او محبوبې سراج ته په ګډه ورکړل شي. د نوبل د جایزې کمیټې د نرګس محمدی په اړه ویلي د دې زړوره مبارزه له ډېرو کړاوونو سره یو ځای ده. اغلی محمدی په وروستیو کلونو کې حتی له خپلې کورنۍ سره چې له ایرانه وتلو ته اړه شوې د یو ځای اوسېدو فرصت نه دی موندلی. نرګس محمدی دوهمه ایرانی ښځه ده چې د نوبل د سولې جایزه ګټي. تر دې وړاندې شیرین عبادی دا جایزه ګټلې وه. نرگس محمدی ته په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ورکول کیږي چې هغه په ځلونو بندې شوی، ځکه چې د ولسي اعتراضونو له ځپلو او د اعدام له سزا سره مخالفت کړی او د سیاسي بندیانو د ملاتړ تر څنګ نور مدني فعالیتونه کړي. دا اوس هم په بند کې ده. د دې سشکال د سنبلې په 15مه د مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت له زندانه په یوه پیغام کې دا ورځ د ایران د ښځو خلاف د مذهبي استبدادي حکومت د ظلم د ثبت ورځ وبلله. نرگس محمدی او د هغې مبارزو ته له 1990 څخه هغه مهال پام واوښت چې دا د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د مرستیالي او ویاندې په توګه ونیول شوه. دا د یوه داسې مرکز غړی و چې په ایران کې د سیاسي بندیانو پر وضعیت څارنه او د هغو دفاع کوله. نرگس محمدی دوه غبرګونې ماشومان لري چې اوس په فرانسه کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د بی اسناد موټرو د ثبت او رجستر د بهیر د تمدید کېدو غوښتنه کوي او د غرض د جواز سیر او پلیټ له ټکنی بهیر څخه هم شکایتونه کوي. تفصیل سیمې په راپور کې.
په کندز کې د بی اسناد موټرونو څښتنان شکایت کوي چې د بی اسناد موټرونو د ثبت او رجستر بهیر ټاکنه مختزي. دوی وایي لیواله دي چې خپل وسایل د دې ولایت د ترافیکو په مدیریت کې ثبت او رجستر کړي تر څو قانوني اسناد ترلاسه کړي او دغه راز لاړوندې ادارو غوښتنه کوي چې د جواز سیر او د پلیټ پیسې دې په دوه درې قسطونو کې واخلي. محمد انیف چې له 40 کلونو راهیسې د کندز تخار ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل موټر ثبت کړی دی او زه باید 15,000 افغانۍ تحویل کړم چې جواز سیر او پلیټ واخلم. د اقتصادي ستونزو له امله زه نسم کولای دا پیسې یو ځل تحویل کړم. حکومت باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو پر موږ هم فشار نه شي.
جاوید زاخل چې للاس کال رئیس په کندز ښار کې د موټرو د پیر پلور کاروبار کوي هغه د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد موټرو د ثبت راجستر پروسه تمدید کړي او دغه راز د پلیټ ویشلو بهیر دی ګړندی کړي.
اوس فعلاً سټیکر بند دی او دلته د پلیټ له خاطره امارت اسلامي کسان راوځي او موټر دري اکثریت موټرو تر اوسه سټیکر نه دی اغېسته. بعضو چې سټیکر اغېسته د هغوی د پلیټ موضوع کار لږ زره سس روان دی. موږ هیله ده چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي او په زمن کې کوم موټر چې به سټیکر پاتې دي هغوی ته زر سټیکرونه ورکړي ځکه چې موټرو په بازار باندې ډېر بد اغېزه کړې ده.
یو بل موټر پلورونکی حاجی بدلبای د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې نور د افغانستان د خلاص شترنګ لرونکو موټرونو پر واردولو بندیز ولګوي.
بله اکثرا موټرو بدون استکار مونده به خاطر از کی سرچشمه
باید ثبت بهر تمدید سي ځکه هر ورځ شمال ختیځ ولایتونو ته په زرګونه بیا اسناد موټر راولل کیږي. که حکومت غواړي چې د بیا اسناد موټرو بهر پښتوګه مخته ولاړ سي نو باید نور افغانستان ته د شیلاست سترنګ لرونکو موټرو پر واردولو بندیز ولګوي.
د کندز د ترافیکو د عمومي مدیریت چارواکي بیا وایي د مراجعینو اداري کارونو ته په وخت سره رسیدنه کیږي او د غرض له خلکو غوښتنه کوي چې یادې ادارې ته د مراجعې پر مهال نظم او قانون مراعت کړي. د نوموړې ادارې د جواز سیر امیر عبدالقیوم ابراهیمی ازادۍ روډي ته وویل
په لومړي پړاو کې موږ د کندز ولایت په کچه ټول بې اسناد او سید ثبت او رجستر کړل چې هغه بهیر پای ته ورسېده. اوس موږ دوم پړاو پیل کړی چې په دې بهیر کې موږ رجستر سو وسایدو ته جواز سیر او پلیټ ویشو. دا بهیر نوبتوار مختزي.
د چارواکو په خبره بیا اسناد موټرو ته د جواز او پلیټ ورکول په مقابل کې پیسې د موټر نویات او سلندر ته په کتو اخیستل کیږي. د 2000 ماډل موټر فی سلندر په مقابل کې 3,300 افغانۍ او دغه راز له 2000 تر 2010 ماډل پورې له فی سلندر 15,300 افغانۍ او له 2011 تر 2022 ماډل پورې له فی سلندر 1,400 افغانۍ اخیستل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
موټر چلوونکي د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه سړک ورو جوړوالی دوی او خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د فرعي لارو نشټوالی او زیاتو دوړو هغه څه چې دوی ورسره مخ کړي دي باید حل شي. بل خوا طالب چارواکي وایي دوی هم په دې هڅه کې دي چې د دغه سړک چارې ژر تر ژره بشپړ شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو اوسیدونکو د کابل او کندهار د لوی لارې د ورو جوړوالي څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لګړو سنځو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دغه لوی لارې جوړ سي خو وایي د سړک پر سر د ورو کار لامل دي لګړو سنځو سره مخامخ دي او په سیمه کې د زیاتو دوړو لامل یې ماشومان او لویان اوس ناروغ سوي دي. عبدالملک او یسان الله په سیمه کې
دولت نه ډیر خوشاله چې دغه سړک شروع کړی ده. دولت نه دا هیله لري چې دغه زر خلاص کې مریضان دی هغه دي مشکلات نه دي خلک ډیر پسند کړي
چرم نه چې لک زر هڅه پیو کې زر جوړ سي د الله ربي خیر سر پازا به ټول خلک ور سره اندک نه دي چې لک هڅه وکي چې لک زر جوړ سي به خو پاسه چې نسته چې ټول دوري دي ټول خلک ور سره ستوري دي.
دغه سړک چې د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري بیلابیلو شرکتونو تور کول سوی خو دارغندی څخه بیا تر دورانی بازار پورې چې 20 کیلومتر کېږي یو شرکت تور کول سوی دی چې د میدان وردګو له مرکز څخه تیریږي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي هم غوښتنه کوي چې باید د دغه لوی لارې کارونه په چټکۍ سره پر مخ ولاړ سي. دی وایي د فرعي لارو د نشټوالي لامل یې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. عبدالجمیل او درویش داسی وای
دا د موټر ته غټ ستوند نه جوړ کړی او دا خومه ډېر جوړ لیدي او پښین نشته دا په جوړ لور موټر نه ډېر جوړ کړی دی. خلکو لاس لزر ډالر موټر دی او هغه موټر په جوړ لوس 15000 روپۍ مو څوک نه اخلي
په دوه سالاب کې زره موټر روزونه یو موټر ټکر تصادف چپاش تا راکې موږ د دې نه خوښم دا چې د سړک باندې لاس وچوي کار پېتیس کوي او د خلک د دوه حالات نه وباسي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاذ وای دی پلان لري چې د یاد سړک چاري تر راتلونکي ژمي پوري بشپړی کړي.
د منګه هم د غختنه د ولسم د غختنه د ټولګټو د وزارت هم د غختنه د چې مخکې لدی ژمي خلاصي په دې لاند وخت کې د ټول شرکتونو والا د ټولګټو وزارت راغوښتیو او تعهد تر اخیسته د ترڅو زر تر زره څومره مخکې کېدل سي لازم یې څه خدغه دي سره کار خل.
د کابل کندهار لوی لاري د تیری شلکلنی جګړې درنه بای پرې کړي او زیاته برخه یې هغه محل د ماينونو لوجه تخریب سوي ده.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزادی رادو ټولو کارکونکو ته خبر اعلان او ټولو ته سلام بعد له سلام عرض می دا مالیمنګ دینګرار ولر دی سارک لسوالی او دی غوګیزی د سروک لوسیدونکو مېمو مشکلات د 15 کلونه دا داسې ایمن مختب بیخی ودانې نه لري دا د خړغاړه د سین راسی مون ټول لا کړه ورته ولاړ سي مشمان سین وینسی نو مالک دې له پوری چارواکو ته دا خبر رسوله وای چې دلته تعمیر ما غکړی وو د ماشومان سو غمه کړی وای دا به تاسو ډیر غټه مهرباني و.
السلام علیکم دا زاتی رادیو قدر مون افریدون کار کوون کو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چل خلمر ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې دا مر جول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله و خو کار کوون کو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل و مایبین بنو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چز مر راغته مسلمان چارواکو رس. السلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا درې ټولو کې درمن اردن کار کوم کو ته سلام نه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونه کم د ته مخابراتي شبکو په شرط یا پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې واغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بسیم پایا یا ستن تر اوسه پرستا په وختونه کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالیت کوي نو بیا به ټول شپه باندې خو وسه چې تلور ستاته د پایا چې د خلاص بیا پالیت کوي او ترڅنګ زموږ ټول نور واشر ولسوالي چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي، مریضان چې کله یو سیم کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوو کله یو بل چاته. نو زموږ دا د اسلامي مرد د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.